دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار او ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابل د پروسی د غونډي په درشل کې خپلو کې خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزتامونو لپاره د درې نوي تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. او پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یوه ورځنۍ غونډه جوړه شوې وه. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې مو یو ور بیا ز اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نوي امنیتي پلان لمخې د دولسو پوستونو نوي جګپوړي افسران ټاکلي دي. د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د یو درې ورځني سفر په مقصد پرون هند ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیي قمندانۍ د اړوند جزتامونو لپاره د درې نوي تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړی مرستیال او د کابل د امنیي قمندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس ازادۍ رډیو ته وویل چې د پولیسو د دندې د نوبتي کولو د پلان له مخې د ټولو امنیتي حوزو امیران او اداري مرستیالان او د جنایي کشف او سیمه ییز کنټرول مدیران بدلیږي. ښاغلی احساس وویل چې د اصلاحاتو د لړۍ روانه
خاطر دی اصلاحات په چوکات دی کدری کې چې یو جز زموږ د پلان دی یا طرح امنیتی دی خاص کابل ده. په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري.
دا کابل د امنیت قمندانۍ سرپرست همدار زیادونه وکړه چې نوې کسان د وړتیا لمخې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ازموینې د پروسې له تیرولو وروسته پر نو دندو ګمارل شوي. ولسمشر اشرف غنی د کابل د نوې امنیتي پلان وروسته لاغې تایید کړ چې په کابل کې د خونړیو حمله په لړ کې لسکونه ملکی افغانان بلاوټه پیان شول. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی. هلو ټرست چې د برتانیا حکومت تمویلوي په هرات ولایت کې د مځکنیو ماینونو پاکولو لسکلن فعالیت وروسته دا اعلان کړی. د موسسې ویلي چې د ماین پاکوونکو یې په هرات کې د ماینونو څخه باندې شپږ سوه سیمې پاکې کړي او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. هلو ټرست په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې د هرات په سلو کې اویا اوسیدونکي په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او په تیرو کلونو کې د دې ولایت میلیونونه هکتاره کرنیز مځکه د ماینونو له ویرې شاړه پرته وه. د هلو ټرست خبر پاڼه زیاتوي چې د دې موسسې ماین پاکوونکو څلوېښت میلیونه هکتاره کرنیز مځکه پاکه کړي او کرنې ته یې چمتو کړې ده. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه سیالي وکړي. دا پنځوس اوره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په دریو بجو پیلېږي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه درې پنځوس اوریزه لوبې کړې چې دوه یې افغانستان او یوه یې زیمبابوې ګټلې. له هغې مخکې دوه شل اوریزه لوبې هم د دواړو ټیمونو ترمنځ شوې وې چې دواړه افغانستان ګټلې وې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبې د لړۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ له لوري ورته په نګرهار کې تمرینتي کیمپ پلان راچول شوی و او له هغې وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده اماراتو کې تمرینتي لوبې او کیمپ ترسره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره اوس د زیمبابوې پر وړاندې لوبېږي.
دا ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځنی سفر په مقصد پرون هند ته ورسید. روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یو لوی ډله ورسره ملګری وه، جنوبي ښار حیدرآباد کې د مسلمانانو یو غونډې ته وینا کوي او بیا له ولسمشر رام ناتھ کووند او صدر اعظم نریندرا مودی سره د خبرو لپاره ډیلی ته ځي. تمه ده دا دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه لاسلیک کړي چې یوې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازې ورکول دي. ایران چې غواړي د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره وصل شي، په تیر ډسمبر میاشت کې په چابهار کې اضافي تاسیسات جوړ کړل او هند وایي چې د چابهار د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د هغې د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو ښایي تر 500 میلیونو ډالرو پورې لګښت وکړي. د څارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به د پاکستان پر ګوادر بندر چې چین پانګونه پکې کړي د افغانستان اتکا راکمه کړي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي 15 تنه روسي اتباع چې پوځي پرسونل نو خیتی رونی په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره بنخته کې وشل شوی وي. دا بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو غاری پټونه چې وایي په دین خته کې لسګونه یا سلګونه روسي وګړي وشل شوی غلط معلومات وبلل. رويټرز خبري ایجنسی دین خته پاړه د خبرو سرچینو له قوله لیکلي چې وایي 300 روسي وګړي چې د کرملین د یو ارتباطي پوځي شرکت لپاره کار کوي تیرونی په سوریه کې وژل شوی یا ټپیان دي. اژانس روسیه د پوځي ډاکټرانو له قوله د سلو کسانو د مړینې خبر ورکوي او له جنگیالیو سره نږدې بیا بل سرچینې بیا د وژل شو روسیه په شمیر اتیا تنه ښودلې ده. مسکو وایي چې متحده ایالاتو هر راز نوي بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد ډېر لږ اغېز وکړي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې پر یو شمېر شتمنو روسیه اتباعو یو لړ نوي بندیزونه ولګول شي. خو د روسیې صدر اعظم دیمیټري میدویډف پرون د روسیې څلیرش په نوم ټلویزیوني چینل ته وویل چې که متحده ایالات د بندیزونو نوی فهرست خپور او اعلان کړي نو دا به کوم لوی بدلون رانولي. میدویډف وایي چې د دې بندیزونو په نتیجه کې که د روسیې خلک خو پرېږده پر اقتصاد به هم د پام وړ اغېز ولشي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم هر وخت چې وغواړئ ولولئ او همدارنګا زموږ په پانا کې پر خبرونو سربېره زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه هم لاکسونو ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د وی پانې پاته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر او ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو کې خبرې کړې دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل د پروسې د غونډې په درشل کې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې روانه اونۍ په کابل کې د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو لوی درستیزانو غونډه جوړه شوې وه. دا دې غونډې هدف څه و؟ په دې موضوع د نصرالله ستانگزي سره چې د افغانستان وبخې چې د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځي استاد دی مرکه لرو. همدارنګا مولا دې موضوع هم خبرو چې د غوث ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې پر ملکیانو له وروستیو بریدونو چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دا څرګندېږي چې دوی سولن نه غواړي. په موضوع د سیاسي چارو له یو شنونکي غفور احمد جاوید سره مرکه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نوو ټاکنو په اړه د کابل د امنیې قمندانۍ له سرپرست محمد سالم احساس سره مرکام لرو. پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې وه. دا دې غونډې جزئیات به هم درسره شریکو. هند ته د ایران د ولسمشر په سفر هم ریپورت لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابل د پروسې د غونډې په درشل کې خبرې کړې. ټاکل شوی چې د کابل پروسې غونډه د رواني فبروري د میاشتې په وروستیو کې د بهرنیو میلمنو په ګډون په کابل کې جوړه شي. په داسې حال کې چې د مهمې غونډې ته له دوو اونیو لږه موده پاتې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جوګپولي چارواکي هم پرون وړمه ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدلي. په اړه یې تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی پرون ماخام د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال مک ماستر سره د کابل د پروسې د غونډې په اړه خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د ویډیو کانفرنس له لارې د دواړو خواوو په خبرو کې د کابل د پروسې د غونډې په اړه چې د روانې فبروري میاشتې په پای کې په کابل کې جوړیږي بحث وشو.
رئیس جمهور افغانستان با جنرال مک ماستر مشاور امنیتی ملی
د افغانستان ولسمشر د متحدو ایالاتو د ملي امنیت له سلاکار جنرال مک ماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په دې خبرو کې دواړو خواوو د کابل د پروسې د غونډې د جوړیدو او د غونډې ته د تیاریو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې د سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې وه او د کابل د پروسې د راتلونکي غونډې په اړه یې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې وایي چې میرمن الیس د فبروري میاشتې په 14، 14 او 15 نیټه د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل. په خبر پاڼه کې د سولې د عالی شورا له مشر کریم خلیلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماماتو سره د میرمن ویلز د لیدنې یادونه هم شوې ده. د متحده ایالاتو د سفارت خبر پانه زیاتوي چې په دې لیدنو کتنو کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په چاره کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د هڅو په اړه خبرې وشوې. افغان چارواکو د کابل د پروسې دا غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې نتایجو ته یې ډېر هیله مند دي. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي، خو په دې غونډه کې د وسلوالو مخالفینو د استازو د ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي.
دوستانو و موریدل چې د کابل د پروسی د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. تر دې مخکې کابل د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه هم و، هغه غونډه چې د 12 هیوادونو لوی درستیزان پکې راټول شوي وو. د پاکستان د پوز لوی درستیز هم په دې غونډه کې برخه لرله. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او یو شمېر نورو هیوادونو پوځي چارواکي هم وو. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې کابل هڅه کوي د منځنۍ اسیا هیوادونه وهڅوي چې پر پاکستان فشار راولي او په دې ډول اسلام آباد د کابل غوښتنو ته غاړه کېږدي. په دې اړه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره غږېدلې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د منځنۍ اسیا پیاوړی هیواد قزاقستان څرنګه ممکنه ده چې د کابل د دریځ ملاتړ وکړي. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وایي
په مرکزي اسیا کې په تېره بله کې ستاسو ورته اشاره درلوده، قزاقستان تر ټولو غښتلی هیواد ګڼل کېږي او په نسبي استقلال نسبت روسانو ته هم په سیمه ییزو مسایلو کې عمل کوي. بل ټکی دا ده چې قزاقستان اوس د امنیت شورا د نوبتي ریاست په غاړه لري، په هغه لحاظ هم کولی شي چې په پاکستان لازم فشار راولي. بل لوری د افغانستان د دولت او د قزاقستان ترمنځ په دې وروستیو دوه نیمو کلو کې روابط ډېر نږدې شوي دي چې په یقیني ډول قزاقستان د خپلو منافعو د تامین لپاره او همدارنګه د سیمې د ثبات لپاره غواړي چې په دې سیمه کې یو ډول مشري هم ثابته کړي. اما دا د موږ په ډیپلوماسۍ پورې ارتباط لري چې موږ څومره کولی شو د موازنه وساتو او څومره کولی شو د لوبغاړو ته په اصطلاح هغه لازم واک ورکړو یا لازم دلایل ورکړو تر څو هغوی مثبت خواته د موږ په ګټه او د افغانستان دښمنانو په ضد عمل وکړي.
د ازبکستان ولسمشر میرزیایف له کابل سره روابط ډېر نږدې کړي دي. آیا له دغو روابطو افغانستان استفاده کولی شي چې قزاقستان ته نور هم ور نږدې شي؟
ولې نه، په څو دلایلو نږدې کېدای شي. یو دا ده چې که چېرې موږ له مطلقاً له د پاکستان د اقتصادي معاصرې نه یا د هغه اقتصادي ترانزیتي لارې نه ووزو او د خپلو ګاونډیو هیوادو سره لا هم روابط وکړو، یو په اخر نقطه خو دا ده چې کېدای شي فشار پاکستان باندې ډېر راشي. له بلې خوا نه د ازبکستان نږدې والی له قزاقستان سره په تېره بیا د نوې رهبرۍ چې یو ډول تغییرات په داخلي سیاست او بهرني سیاست کې راولي، دقیقا د مرکزي آسیا هر هیواد چې له موږ سره نږدې کېږي په نورو هوادونو باندې حتی پر شی باندې تاثیر درلودای.
په منځنۍ آسیا کې تاجکستان نسبتا کمزور هواد دی، لیکن تاجکستان په ورته وخت کې د افغانستان لخوا د ترورستانو لا اوشتو نسبت نورو هوادونو ته ډیره ویره لري. کچیرته دغه اصل ته وکتل شي، آیا فکر نه کوي چې تاجکستان هم د افغانستان په قضیه کې ممکن د کابل د دریز ملاتړ وکړي او د پاکستان سره روابط ممکن خړپړ شي؟
ارز کوم چې تاجکستان په څو دلایلو ممکن دا اقدام ونیسي. یو دلیل دا ده چې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، خپله تاجکستان ډېر غښتلی هېواد ده په مرکزي آسیا کې، په اقتصادي لحاظ کمزورې هېواد ده. په دې پنځو هېوادو کې یو دلیل دا ده چې مستقله لوبه نسي کولی، یعنی د روسانو قواوې دلته وجود لري، د هغوی سره باید په تفاهم دا اقدام وکړي. بله مسله دا ده چې تاجکستان صریحاً د پاکستان د واردات یو لوی مارکیټ ګرځېدلی ده، په هغه لحاظ هم نسي کولی چې مستقیما عمل وکړي. او دریم ټکی دا او مهم ټکی دا لکه چې موږ باید دغه شکونه چې زبد موږ دولت ته یا د ناټو د غړو هیوادو ته په مرکزي آسیا په سیاست مدارانو کې تر ماسکاو پورې وجود لري، دا باید مرفوع کړو تر څو هغوی په ډاډه زړه بیا د پاکستان په ضد لازم اقدامات وکړي یا د سیمې په ارتباط لازم موضوع ګیری وکړي.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې تاجکستان له پاکستان ډېر واردات لري، بل لور ته ترکمنستان دا امید لري چې پاکستان ته ډېر صادرات وکړي، د غازو صادرات وکړي. څه فکر کوي چې ترکمنستان به د افغانستان تر څنګ ونه دریشي او په پاکستان باندې بل دې لارې فشار رانشي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي؟
که د طالبانو د اسلامي امارت دوران نه را شروع کړي بیا تر ننه پورې ترکمنستان معمولا بې پرې سیاست غوره کړی د افغانستان په قضایاو کې. او په دې کې په اصلاح یو ډول ګټه هم کړې ده، په دې معنی چې سرحدات تقریبا مسمون پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې ترکمنستان یوازې په دې سیمه کې غواړي اقتصادي پالیسي مخته بوزي، ډېر په دغه قضایاو کې صریح ونډه نه لري. د ترکمنستان دولت اعلامیو ته یا موضوعګیریانو ته هم که وګورو، ډېر په واضح ډول د افغانستان په سیاسي قضایاو کې ځان نه دخیلوي.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزی لا استاد نصر الله ستانگزی سره مو په دې اړه مرکه اوریده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه څومره کولای شي چې د افغانستان د هغه دریز ملاتړ وکړي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي څو د سخت دریز ملاتړ لاس واخلي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د امنیتي او اصلاحي پلان د تطبیق په لړ کې د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل ښار د امنیي قمندانۍ د اړوند جزتامونو لپاره د درې نوي تنو جوګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړې. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړی مرستیال او د کابل د امنیي قمندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس زما همکار احمد تکل ته وویل چې د دې پلان له مخې به د ښار د ټولو امنیتي حوزو امیران او اداري مرستیالان او د جنایي او کشف او سیمیز کنټرول مدیران بدلیږي. خغلی احساس د مرکې په پایل کې هیله څرګنده کړه چې د نوي پلان تطبیق به د ښار د امنیت لټینګ سره مرسته وکړي. د مرکې اورو.
موږ په اساس د پلان د اسلامي د پولیسو چې شپږ میاشتې مخکې مو اعلان کړی وو، دا پروسه فعلا څلورمه دوره وه یا پروسه وه چې موږ عملا تطبیق کړه، چې په خاطر د بهبود د وضعیت او په خاطر د دې باندې چې په حقیقي ډول باندې موږ شفافیت منځته راوړو او پولیس افغانستان واقعا ملي او د خلکو په خدمت کې او د قانون په خدمت کې، نو دغه اصلاحات په اساس د موږ پلان او طرحه د امنیتي د ښار د کابل منځ ته راغله چې ان شاء الله موږ په دې باندې امیدوار یاست چې د دې تاثیرات به په تماما ابعادو کې ډیر مثبت وي.
د اوسنی پلان لمخې څومره چې تاسو په خپلو خبر پاڼو کې اعلان کړی دی، د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو کمانډانان به بدلیږي، مرستیالان او د جنایي امرین، د کشف امرین او د سیمیز کنټرول یا منطقوي کنټرول امران. پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت کې دننه هم بدلونونه په پام کې دي په دې پړاو کې؟
بالکل، اساس دې امر شبکرن استراتیجی په بنیاد باندې خاطر دې اصلاحات په چوکاټ دې کډری کې چې یو جز زموږ د پلان دې یا طرح امنیتی دې خاص قابل ده. په اول مرحله کې په کابل کې دا تطبیق شو او دا لړۍ به انشاءالله دوام لري. بیا په نورو ولایتونو کې هم په عین شکل باندې دا
دغه کار تطبیقیږي او ان شاء الله دې ته انکشاف ورکو او دا به ادامه لري.
څونه مخکې چې په کابل کې د خونړیو حملو یو لړۍ وشول، لدین وروسته هم د افغانستان حکومت یو امنیتی پلان چې تاسو ورته وړاندې کړی و هغه تایید کړ. دا پلان او هغه پلان څومره له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل، زموږ امنیتی پلان په ارتباط د ښار کابل کې چې د راتلونکي یو کال لپاره نظر کړه، البته په درې مرحلو کې چې کوتاه مدت ده، میان مدت ده او دراز مدت ده. دا درې میاشتې زموږ ټیم د امنیتی کابل پرې باندې کار وکړ او ټول جوانب د دې ارزیابي شو. بنا په دغه موجوده تعدیداتو باندې ټول مسایل ارزیابي شول او دغه په اساسو بنیاد باندې یو طرحه یا مفکوره د قمندانې زون د کابل لخوا نه پیشنهاد شوله، جلاسماب د کورنیو چارو وزیر صاحب ته او د هغو لخوا نه تایید شوله او بعد دغې نه جلاسماب رئیس جمهور او د مسله قوو اعلی سر قمندان لخوا نه په کل باندې هغه تایید شوله. نو په دې ارتباط باندې موږ انشاءالله مطابق د طرح پلان او برنامه په خاطر د تامین د امنیت د کابل شروع ولسوالیانو نه سرحدات هغه ولسوالۍ چې له همجوارو ولایت نه موږ په مورد تعدید یاستو د هغې په مورد کې برنامه لرو، همچنان په سرحداتو د ښار او ولسوالیانو کې برنامه لرو، همچنان په داخل د ښار د کابل کې، همچنان په ساحه د ګرین زون کې او په ساحه د بلو زون کې کومې برنامې چې دي او همچنان په چوکات دی کې چې موږ خپل ظرفیتونه څنګه لوړ کړو، موضوع تعلیم تربیه، موضوع د تجهیزاتو امکاناتو او موضوع د پوشش د بخش د اپراتیفي یا اردانو د کشفي، ټول هغه مسایل دي چې مد نظر نیول شوي دي. نو په اساس د دغه مفکورې او د دغه طرحې موږ به انشاءالله قدم په قدم باندې خپل برنامه عملي کوو په خاطر د تامین د امنیت د ښار د کابل او د خپل همشهریانو لپاره.
ښاغلی قومندان، د کابل امنیت تاسو پوهیږئ چې یوازې په تروریستي حملو پورې نه دی محدود، یوه لویه برخه یې جنایي ګواښونه هم دي چې د جنایتکارو ډلو لخوا او د خپل سرو وسلوالو ډلو لخوا د کابل ښاریانو ته ورپیښ دي. په دې برخه کې خلک له تاسو جدي اقدامات غواړي، په دې پلان کې په دې برخه کې څومره تاسو له خلکو سره ژمنه کوئ؟
په دې مورد کې موږ مشخص پلان لرو. اوله برخه عملا شروع شوی ده په ارتباط د خلصلا او جمعوری د افراد مسله غیر مسئول او د تور ششو یا فرمسال بازی نور مسئل چی دی په دی ارتباط بندی من عملی پلان عملا شروع شوی ده او ده په دری مرحلو که ده چه ده هم جز دی دقیق پلان زموگ شامل ده، البته په سطح دی استراتیجیک بانی چه موگا په سطح دی ولسواله بانی او په سطح دی ولایت او خار دی کابل بانی اغه کوم پلان او برنامه چې په نظر کې لرو مطابق د تعهدات موجوده د شهر کابل او مطابق د اجابات او ضرورت د شهر کابل په خاطر د تامین د امنیت موږ هغه خپل اقدامات او خپل پلان او ستراتیژي په عملی توګه باندې شروع کړل. په درې مرحلو کې چې اول مرحله پلان جریان لري او دوه مرحله نور په راتلونکي کې زموږ په دغه طرحه او دغه پلان کې شامل دي چې ان شاء الله الرحمن د خلکو په حمایت او د اعلی پاک په مرسته باندې ان شاء الله موږ دغه عملي کوو.
د کابل د امنیت قومندانۍ سرپرست لوی پاسوال محمد سالم احساس وچی تاسو ورسره د کابل د نوي امنیتی پلان او د نوو امنیتی تدابیرو په اړه مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکو په تهران کې لسګونه صرافان داسې محل نیولی چې د دې هیواد د رایجو پیسو ریال ارزښت امریکایي ډالر په مقابل کې تر ډیره راکم شوی. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
له جولای راهیسې په ایران کې د رایجو پیسو یا ریال بیا د یو ډالر په مقابل کې له 8400 څخه روانه ونی تر نږدې 5000 پورې راټیټه سوه. وروسته لاغه چې د تهران پولیسو لسګونه صرافان په همدې تړاو د چهارشنبه پر ورځ ونیول، د ایرانی ریال ارزښت تر یوه حده ډیر سو او 8220 ته ورسید. د تهران د پولیسو مشر جنرال حسین رحیمی سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې شاوخوا نوي تنه صرافان د تهران په سړکونو کې نیول سوي دي، لاس د صرافۍ دوکانونو تړل سوي او د صرافۍ نورو شپاړسو دفترونو ته رسمي خبرداری ورکړل سوی دی. رحیمی وویل دغو نیول سوو کسانو هڅه کوله بازار او اقتصادي نظم ګډوډ کړي. دی وایي عدلي سیستم به هغوی ته سزا ورکوي. اقتصاد پوهان د ریال د ارزښت کمیدو څو لاملونه یادوي چې په هغه کې یو یې هغه اندېښنې دي چې شاید امریکا متحده ایالات د ایران او نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت ویلي و چې په دغه تړون کې د ده په خبره عیبونه باید اصلاح سي، کنه نو امریکا به له دې تړونه ووځي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په وروستیو میاشتو کې د ایران ریال د ارزښت کمیدو عمومي نارضایتي ډېره کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او فساد په اړه د خلکو قهرجن اعتراضونه آرام کړل. د ایران اټومي تړون چې له مخې به یې پر دغه هېواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران اټومي پروګرام محدودوي، په دغه هېواد کې هیله راپورته کړې چې شاید د ریال بیه به بیرته پیاوړې سي، خو د ایران د کرنسۍ یا اسعارو بیه په پرله پسې ډول راټیټه سوې ده. اقتصاد پوهان وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې چې وایي د بالستیک توغندیو د پرمختګ او په سیمه ایزو بحرانونو کې د ایران د مداخلې له کبله به پر ایران بندیزونه لا سخت کړي، په آسیا او اروپا کې بانکونه او سوداګریز مرکزونه وپارول چې له ایران سره په معاملاتو کې له احتیاطه کار واخلي.
بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو درې ورځنی سفر لپاره پرون هند ته رسیدلی. تمه ده چې روحانی به هند په چابهار بندر او د عامه تاسیساتو په نورو پروژو کې پانګونه ته وهڅوي. ایران هیله لري چې د چابهار له رغونې سره به له افغانستان او منځنۍ اسیا سره په ترانزیتي لارو وصل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې چې د وزیرانو او سوداګرو یو لوی ډله ورسره ملګری و، هند ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې پرون جنوبی ښار حیدرآباد ته ورسید. ټاکل شوی چې روحانی نن په حیدرآباد ښار کې د مسلمانانو یوې غونډې ته وینا وکړي او وروسته له ولسمشر رامنات کووند او صدر اعظم نریندرا مودی سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته ځي. تمه ده چې دواړه لوري د سوداګرۍ او اقتصاد په سکتور کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي چې یو یې هند ته د چابهار بندر د لومړي پړاو د پروژې د فعالولو د اجازه ورکول دي. ښاغلی روحانی هند ته له روانېدو مخکې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال چابهار بندر د ایران لپاره مهم وباله.
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هندوستان مسئله ترانزیت
به هند او ایران په اړیکو کې یو ډیره مهمه مسله ترانزیت دی، او همدارس د چابهار بندر او د دې بندر لالارې د ایران خلول دی هم له افغانستان او هم له منځنۍ آسیا سره.
چابهار هم به افغانستان هم به آسیای مرکزی.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د هند اوسنۍ پلان دی چې د لسو کلونو په ترڅ کې د څه باندې 15 میلیون ډالر په ارزښت د چابهار بندر دوه برخې فعالې کړي. ایران په 13 دسمبر میاشت کې په دې بندر کې اضافي تاسیسات جوړ کړل. تهران هیله مند دی چې د چابهار بندر له لارې به له افغانستان او منځنۍ آسیا سره وصل شي. د اضافي تاسیساتو د رغونې لپاره نږدې 1 میلیارډ ډالر پانګونې ته اړتیا ده چې 215 میلیون ډالر یې هند په غاړه اخیستي دي. د چابهار د پراخولو نور پړاوونه به د بندر په راتلونکو 14 کلونو کې نور هم وغځوي، خو د دې پروژې د عملي کولو چارې په ډېرې سستۍ سره روانې دي. هند وایي ښایي چې د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د هغه د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. د څارونکو په نظر د چابهار بندر رغونه به د پاکستان پر ګوادر بندر چې چین پانګونه پکې کوي د افغانستان اتکا کمه کړي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
په کابل کې پرون د بیلابیلو هیوادونو د دنیا عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې وه. په دې اړه وروسته رپورت تراورو. اوس ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل ولایت شمنځو د ورسواری څخه خبره کوم. زه کزمر د ساری ډیره پاته راغلی ده. نو موږ د اشرف غنی صاحب صدا غواړو چې موږ ته سمرسي یا یو ډمبر یا یو روډ پوخ کې زه خپل شامت د زابل څخه خبره کوم. شمنځو د ورسواری. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما سلامونه د ازادي رادیو ټول او اوریدونکو او کارکونکو چې لږه د ازما پیغام نشر شي موږ دا د هلمند او کندهار د لوی لارې د عسکرو څخه ډېرې په ازادي ډېرې په تکلیف چې ګرمو کې یا پیسې راڅخي یا کارونه رامنې کوي یا مسلګاتانو د خلي وسلام
سلام علیکم ورور جان زه د هلمند لشکرګا ولایت څخه خبرې کوم امید لا مينون دی دا ورور جان موږ د کلادي سرک خراب دي دغه چې جوړ دي سره هغه دا پیغام زنه شنوم
سلام علیکم زه آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت د حاضری ولسوالۍ نه سره په تماس کې موږ د رئیس جمهور صاحب او د ډاکټر صاحب
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
دوستانو وسم تنیمی بجی شوی ور بیا دا مهم خبرونو سر ټکی دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرانو په ګډون د کابل د امنیه قمندانۍ د اړوند ادارو لپاره د درې نوي تنو جګپوړو افسرانو د ټاکنې خبر ورکړي. د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ یوې موسسې اعلان کړی چې د هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک شوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. دا ایران ولسمشر حسن روحانی دا یو درې ورځنی سفر په مقصد پرون هند ته رسیدل دي. دا روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي 15 تن روسیې اتباع چې پوځي پرسونل نو خیتی رونی په سوریه کې د امریکا له پوځي ځواکونو سره په خطه کې وشل شوی وي. او مسکو وایي د متحده ایالاتو هر راز نوی بندیزونه به د روسیې پر خلکو او اقتصاد ډیر لږ اغیز ولري. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلې او کتلې شي. پرون په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون د افراطیت په وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یو ورځنۍ غونډه جوړه شوې وه. ولسمشر غنی دې غونډې ته په خپل لیکل شوې بیانې کې د افراطیت د له منځه وړلو په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار کړی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د هندوستان، پاکستان، ایران، مصر او افغانستان یو شمېر عالمان د پنځمې پورس په کابل کې سره راټول شوي وو ترڅو د افراطیت سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغې غونډې ته په لیږل شوي بیانیا کې ټینګار کړی و چې دیني عالمان باید د افراطیت پر وړاندې دریز غوره کړي. له دې سره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغې غونډه کې ګډون کړی و وویل افراطیت یوه کوچنۍ ډله ده او دی په دې باور دی چې دا ډله به ماته وخوري.
در هر جایی که بی‌عدالتی باشد بعد زمینه برای رشد
دی وی په هر ځای کې چې بی عدالتی وی هلته د افراطیت د ودې زمینه برابرېږي. خو که موږ د دغې ډلې پر وړاندې چې په اقلیت کې دي په یو کتار کې منسجم ودرېږو له شک پرته چې افراطیت ماتې خوري
افراطیت شکست میخوره.
په کابل کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د همفکرۍ نړیواله یوه ورځنۍ ناسته د سولې رسنیو او ښې حکومتوالۍ په نوم انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د یادې غونډې ګډونوالو ټینګار په دې و چې افراطیت د اسلام په دین کې ځای نه لري او دا ستونزه د اسلامي هیوادونو د بربادۍ سبب شوی ده. دنیا عالمان ټینګار کوي چې افراطیت کول او بیا اسلام ته نسبت ورکول تر ډیره مسلمانان ګواښي او دغه موضوع د مسلمانانو ترمنځ انسجام له منځه وړی دی. د غونډې ګډونوالو د افراطیت ترڅنګ افراطي هویت هم رد کړ. د سولې رسنیو او ښې حکومتوالۍ د انسټیټیوټ رئیس احمد کمیل مرشاد بیگ وایي د دغې غونډې څخه یې هدف له افراطیت سره فرهنګي مبارزه او د اعتدال د هویت او امنیت څخه د دفاع په خاطر د افراطیت پر وړاندې د فکري او فرهنګي ځواک رامنځته کول دي. د غونډې ګډونوالو د یوه پریکړه لیک له خپرولو سره له مسلمانانو په تیره بیا له علماو وغوښتل چې له بنسټپالنې سره بېزاري ښکاره کړي. دوی د بېلابېلو هیوادونو په سیاستمدارانو هم غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د افراطیت ته د وسیلې په توګه د استعمال ځای نه ورکوي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه په پاکستان، روسیې، ترکیې، کابل او ځینو نورو هیوادونو کې څو ناستې ترسره شوې خو د افراطیت مخه نه ده نیول شوې او نو هم په افغانستان کې ثبات حاکم شوی دی. له دې سره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې په دغې غونډه کې ګډون کړی وایي د افراطیت د رامنځته کېدو د لارو چارو مخه باید ونیول شي. د له حکومت څخه هم وغوښتل چې داسې اقدامات دې نه کوي چې خلک خفه کوي او او دوی لا ملای افراطیت ته مخه کوي.
یک افراطیت است که یک تعداد مردم از خاطر صرف اهداف خود استعمال میکنه.
دی وی یوش مر د خپل اهداف په خاطر ل افراطیت څخه استفاده کوي چې مونږ یې ردو مونږ اعتدال غواړو چې د خلکو د آرامۍ سبب ګرځي.
کردن آماده بسازه.
ل دې سره د ولسی جرګې وغړی نعمت الله غفاری وایي د افراطیت پر روان حالات کې ځینې ډلې د اسلام له دین څخه ناوړه استفاده کوي او 2 میلیارد انسانانو وژنه روا ګڼي. دی وایي اړتیا د دې ده چې دیني عالمان باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې پر ملکیانو له وروستیو بریدونو چې مسولیت طالبانو په غاړه اخیستی دا څرګندیږي چې دا ډله سوله نه غواړي. که چیرې طالبان سولې ته چمتو نه وي ولې په خپل خپاره کړي لیک کې له امریکایانو د سولې غوښتنه کوي؟ په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي غفور احمد جاوید سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې طالبان سولې ته لیواله شوي دي. ښاغلی جاوید په ځواب کې وایي
ورسوی کی چې کوم فشارونه په پاکستان او په طالبانو باندې له حد زیات شول او د جګړې په ډګر کې چې د کوم اوایي فشارونو سره د ناتو او امریکا متحده ایالاتو له خوا طالبان مخ شول دا واقعا طالبانو ته هیڅ منون کې نه و او طالبانو ستر ډیر زیات فشار لاندې دي. یو دا عمل شو. دوهم دا چې په دې شکل غواړي پاکستان له فشار نه وژغوري. په دغه دواړو برخو کې دوی غواړي چې یو څه نړیواله ټولنه مصروفه کړي او د جګړې هغه مسؤلیت چې نړیواله ټولنه ته په غاړه ورواچي. نو د دې لپاره دوی له دې تکتیک نه کار واخیست او د امریکا متحده ایالاتو څخه یې وغوښتل چې موږ غواړو ستاسو سره خبرې وکړو.
که چېرته موضوع دا وي چې طالبان غواړي د افغانستان دننه په ځان باندې نظامي فشارونه راکم کړي، نو په کار دا و چې دوی وړاندیز د افغانستان حکومت ته وکړي نه امریکا ته.
دا د دې لپاره چې وروستیو کې د نړیوالو خصوصا د امریکا متحده ایالاتونو اوایي فشارونه چې دي په طالبانو باندې زیات شوي دي. بل مهمه مسله دا ده چې طالبان ځان یو قسم خود مختار خي وایي چې افغان دولت خو چې دی دا د نړیوالو په مرسته راغلی او جګړه چې د امریکا پیل کړې ده نو موږ باید لاغوی سره خبرې وکړو. یعنی دوی هم خود مختار خي هم د افغان دولت چې دی دا له پامه غورځي او دوی اوس هم هغه فکر کوي چې موږ هغه اصلي لور یو او بل اصلي لور چې د امریکا متحده ایالات دی. نو باید موږ مستقیما لاغوی سره خبرې وکړو. ولې امریکا متحده ایالاتو ناتو په ور ور دا خبره رد کړې ویل چې د سولې ټول لپروسی چې دی بین الافغاني باید وي او د افغانانو تر مشي لاندې باید مختلف شي. ولې طالبان د دې لپاره چې وخی چې موږ مثلا امریکا متحده ایالات ځان د یو مهم لور وخی او تر څنګ امریکا متحده ایالات وخی دغه خبره وړاندې کړې.
په افغانستان کې فرضاً د سراپورونه هم لروسي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان د امنیت شورا له جنو طالبانو سره په ارتباط کې ده. د طالبانو د قطر دفتر ته نږدې وي سرشین ازادي رډو هم د خبره تایید کړې ده که چیرته دغه تماسونه روان وي بیا هم ولې طالبان باید امریکا یاد کړي ولې د افغانستان لوري ته بیا هم اشاره ونه کړي؟
یو مسله خو مهمه ده چې طالبان دغه یادونه د امریکا متحده ایالاتو په خپل سر نه کېده د پاکستان په اشاره باندې کوي. یو دوهم دا چې طالبان غواړي چې ووایي چې موږ یعنی خود مختار یو. بل مهمه مسله په کې ده چې امریکا متحده ایالاتو دا جګړه په موږ پیل کړې ده او د افغان حکومت خو په هغه وخت کې شتون نه لرلو او دوی غواړي چې هغه ټول امتیاز ځان لپاره واخلي او داسې وښيي چې جګړه موږ نه ده پیل کړې، جګړه نړیوالو پیل کړې، امریکا پیل کړې. نو باید خبرو ته هم هغوی موږ سره کېږي او هغوی دي چې جګړه پیل کړي او هغوی دي چې جګړه ختمه کړي. بل ځل یو بل مهمه مسله دی چې هغه د دې لپاره چې د افغانستان د حکومت نه تکول یعنی په دې معنی چې دوی د سولې لپاره کوم اراده نه لري. دغه د حکومت چې دا د زرګرو افغانانو د وینې په قربانۍ راغلي دلته نړیوال ټولنې ما لګښت کړی دی، دلته مثلا بنسټونه جوړ شوي دي. طالبان په یو شکل غواړي چې ځان داسې موخه چې یعنی وازی موږ مثلا دا حکومت باید نه ویشي نړیوال موږ سره خبرې وکړي او موږ بیرته یو قدرت تراشو او یا هغه څه مثلا امتیازات چې دغه ټول باید موږ ترلاسه
کړو. اوس لوال طالبان ولې له امریکا سره سولې ته چمتووالی خي خو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو نه دي؟ پر دې موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي غفور احمد جاوید سره مرکه اوریده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
دوستانو سم د خبري مطالبه برخه پای تر سوونیزو پروګرامونو تر ازو د مشمونو د حقونو پاړه د ازادي رادیو غو یونیسف ته ادارې ځانګړې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله لا یاد مو پاسې
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبری است چې څه وخت ماشومان له قانون څخه سرغړونه کوي؟ کوم ماشومان چې تخلف کوي له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو. موږ سره میلمه په لومړۍ او اوومه وزه کې د ماشومانو د تخلف په برخه کې ټولنیز کارمند احمد نادر ناصری دی. په پیل کې تاسو په دې خبرې وکړئ چې متخلف ماشومان یا ماشومان چې له قانون څخه سرغړونه کوي کومو ماشومانو ته ویلی سو؟
هغه ماشوم چې د جمهوریت اسلامي افغانستان د قوانینو څخه سرغړونه وکړي موږ هغه ته متخلف اطفال وایو.
هر ورځ په کوم تعداد ماشومان تاسو د پولیس لخوا نیول کیږي بیا تاسو چې په اجتماعي برخه کار کوي در تسلیمیږي؟
دا څه متفاوته ده. د ورځې لس ماشوم هم ده په یو ویشت اوزو کې، پنځه لس ماشومان هم دي، لس ماشومان هم دي، پنځه هم دي، مختلف هغه دي.
متخلف ماشومانو کې هغه ماشومان چې دوی له قانون څخه سرغړونه کوي انجونې هم شامل دي؟
بله انجونې هم شته.
ډېر انجونې دي که هلکان؟
هلکان ډېر دي، انجونې نه، انجونې کم دي.
علت څه ده چې هلکان ډېر تخلف کوي؟
هلکان دې په خاطر چې چون د اقتصادي وجه له کبله ماشومان راوځي بازار ته کار کوي، مثال یا پلاستیکي کڅوړې خرڅوي یا کراچۍ لري بربري کوي یا مثال یو دست فروشي کار کوي، بیا دغه ماشومان هغه پیسې چې دوی کور ته وړي هغوی ته تکافو نه کوي. د ماشومانو د تخلف اصلي انګیزه محیط ناسالم د کاري د ماشومانو ته، ماشومانو د مشرانو لخوا استعمالیږي، ځکه چې ماشومانو که تخلف انجام کړي سلس د جزا لیک دی او د مشران ډیر بعضې باندونه دي. فرند په شهر کابل کې چې ماشومان استفاده کوي، مثلا په مختلف اوضوع کې ماشومانو ته ماش ورکوي د ورځې، مثال د درې سو نه تر دولس سو افغانۍ پورې هغوی ته ماش ورکوي چې دوی لاړ شي اغلا وکړي، تلیفونونه وهي، د ښځو د بیکونه پیسې وهي او داسې نور خلاف کارونه وکړي.
دا کوم کسان دي چې ماشومان داسې یو غیر قانوني کارونه ته هڅوي؟
دا مافیا باندونه دي چې کابل کې کار کوي، هغه مافیا باندونه چې هغوی خپله پولیس یا د قانون تښتي ماشومانو په دې لاره کې استعمالوي.
څه فکر کوي ولی کورنۍ خپل ماشومان پریږدي چې هغه له کورس څخه بهر د دې کسانو لاسته ولویږي چې هغه د خپل هدف مخ کې روان دي اوسي؟
دلته د فامیلونو یا د والدین غفلت هم شته یو انګیزه، ځکه چې یو ماشوم چې مثال پلاستیکي کڅوړه خرڅي، یو پلاستیکي کڅوړه اخلي په 15 افغانۍ او خرڅي په 10 افغانۍ، مثال د ماشوم چې بیګا کور ته ځي شپږ سو او اووه سو اته سو افغانۍ خپل فامیلو ته ورکوي، فامیل د ماشوم نه پوښتنه نه کوي زویا چې ته مثال د اووه سو افغانۍ څومره کڅوړه خرڅوي ده یا تاسو کار کوي دا منتراوري دا یوازنی علت داته چې د فامیلو غفلت ده. او یو مثال یو ماشوم زی په یو ورکشاپ کې کار کوي یا نجار سره په دکان کې شاګرد یا خیاط سره، دوی فامیلو نه غفلت کوي، نه مثال افته کې یو ورځ یا د میاش کې یو ورځ ورشي دا غد استانه پختنه کوي چې د ما ماشوم حاضری څنګه ده، د دې رویت بل ماشومان سره څنګه دي. بل غفلت ولدان مثال د مکتبو په وخت کې چې مکتب ماشومان مکتب ته زی، د موږ تاسو بعد بختانه فامیلو دا عادت نه لري چې ورشي مکتب ته د غنګران سره خبر وکړي چې د ما ماشوم څومره از لري په دې میاشت کې یا په دې هفته کې او درسونه څنګه ده، حاضری څنګه ده. یو بل وجه بې سوادي ده بعض فامیلو ده، زوی ورته پیسې وري د داسې درک نه کوي چې مو زوی مثال سن دورس کرنده یا دیارس کرنده د دوره 200 یا 1500 افغانی غټي د کوم کړی ده. دا پښتنه د غفلت د فامیلو هم ده.
کله چې د پولیسو له خوا متخلف ماشومان نیول کیږي بیا یو تاسو د سپاری چې تاسو په ټولنیزه برخه کې کار کوي لغه ورسته تاسو به دا ماشومان چاته ورسپاري؟
موږ ټولنیز کارمندانو په مختلف حوزو کې د کابل په ساته باندې کله چې ماشوم د پولیس لخوا ونیول سو، پولیس راول کیږي د بخش د جنایي یا کنټرول منطقوي، هر د جنایي په بخش کې بیا جنایي موږ ته حوال ورکوي چې موږ په هغه حوزه کې حاضر یو. لومړی کار د موږ دا چې د ماشوم کورنۍ خبره وو، په ټلیفون د ټلیفون نمبر درلود، په کورنۍ خبره وو، مور یا پلار یا کورنۍ یو غیر راول حوزه ته، کوشش د پولیس دا چې هغه متضرر ته قناعت ورکړي چې په هغه حوزه کې د موضوع حل سي، متضرر وي چې هغه قبول ونه کړي د قیزه رسمي کیږي. بیا مونږ دوه فرمونه لرو چې ماشوم سره مونږ او فامیل سره مصاحبه ده. یو فرم نوم ده چې د تخلف په وجه معلومات مو جمع وو، مونږ زو د ماشوم په ټولنه کې زوی د هغه کورنۍ سره وینو، اقتصادي حالت وینو، ګوانډیان وینو، وکیل د گزار وینو، مولا امام د مسجد وینو، که ماشوم کاریګر وی زو د هغه په امغه شاپ کې یا دکان کې چې مثال شاګرد در زوی ټول مرمات مو غونډو د ماشوم په اړه چې د ماشوم سرقم بیکګراوند در لوټ مخ کې دي نه چې د ماشوم دزګر شه د پولیس لخوا بیا موږ د فورم ټایپو هغه فورم ته فورم تحقیق اجتماعي وای بیا محکمې ته ځي خپل فیصله صدروي.
تاسو بیا کورنۍ سره نه کېنی چې ولی خپل ماشوم ته دومره زمينه برابرې چې هغه د سیاو حد ته ورسیږي.
کورنۍ ته موږ د ماشوم د حقوقو په اړه کې موږ معلومات ورکو. یو ماشوم کار کوي مثال د باندزي باید فامیل اوس موږ تاسو پیژنې چې افغانستان یو فقیر کشور ده، خصوصا کابل خار کې چې نفوس ډیر ده، کار کم دی مشران لپاره. ځین عوامل ده چې ماشومانو کار کوي دغه کار چې دوی انجاموي د په واقع په اړه کې چې د خلاف کوي موږ کورنۍ ته معلومات ورکو.
بیا څنګه نتیجې مثبت وي؟
بله، او بل کار د موږ دا چې کله چې ماشوم د مرکز لونه خپل دورې د 8 تکمیل کې کورنۍ تلاشي اې ادغام سي موږ شپږ میاشتې لپاره د ماشومان تعقیبو پروګرام لرو. دوه میاشتې بعد نظر په قضیه باندې قضیه ډیر هات وي په کورنۍ کې پس لدینه چې ماشوم خپل فامیلو ته ځي موږ 15 ورځې بعد زو چې د دې ماشوم بیرته لاس په دغه تخلف ونه کی.
کورنۍ ته باید تاسو مشوره کوي چې دوی د خپل اولادونو په روزنه کې څومره ډیر بوج په خپل غاړه واخلي چې تر څو غوی مجبور نه سي سرک غاړې تلارسي شیان خرج کا بل اخره دوی له قانون نه خلاف کارونه وکړي.
فامیل ته دا مشوره ورکوي چې ماشوم داسې یو شخص چې هغه نه فکری نه جسمی او نه فزیکی رشد کړی ده د نمو په حال کې ده. ولدان ته موږ دا مشوره ورکوي چې د ماشوم حق ده چې کورنۍ هغه ته سرپناه دوډې زذکر شرایط مهیا کی. فامیل چې خپل ماشومان ته د نسیتونه کې د بیا جامعې ته ډیر یو غټه مشکل بوي چې د دې آینده ډیر به خطرناک وي.
قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه له قانون څخه د ماشومانو د سرغړونې په اړه مرکه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. آیا کله د تقاعد ریاست ته ورغلی یاست؟ د تقاعد په اخیستلو کې متقاعد کسان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
زه حمله راپدې خو چې موږ په دا پالمټریک د کسر متریک ده په خو درې ده نشو دا تقاعد چې ماته راکړي دا ټول فکر راکړي.
مسئول کسان څه جواب لري؟
پروسه کل زمونږه نیازمندی 9.1 میلیارد وو، مونږ ته منظور شو 8.3 میلیارد. 2.3 میلیارد مونږ کسر بودیجه مو درلوده.
زموږ همکار فرشته مرسل په کابل کې د تقاعد ریاست ته ورغلې. په پیل کې له هغو متقاعدینو سره غږېدلې چې خپل ټول ژوند د تقاعد پر پیسو تړلی، خو تقاعد په خپل وخت نه ورکوي. دوی له کومو ستونزو سره مخ دي او مسؤلین ورته څه ځواب لري؟ نن په همدې اړه غږېږو. دا خبرونه درته فرشته مرسل جوړه کړې.
درنو اوردونکو، د کابل په پامیر سینما کې د تقاعد ریاست ته ورغلو. دا سیمه ده چې له نورو تل له شوره ډکوي. د تقاعد په ریاست کې ټول هغه کسان راټول وو چې کلونه کلونه د افغانستان په خدمت کې تیر کړي. اکثره یې سپینګیری او سپینسری وو. د تقاعد په ریاست کې د اکثرو متقاعدینو په ژبو ګیلې گزارې روانې وي. د دیوال شنه سوري ته په یخو سیمټو یو سپینګیری د تقاعد په تمه ناست وو. دا د هغه لومړۍ ورځ نه وه، بلکې لسګونه ضلع د خپل حق الخدمت د اخیستلو لپاره راغلی وو. د کونړ ولایت اوسنکی سید مصطفی چې د ژوند دوه اتیا پسرلی خزان کړي او پوره درې پنځوس کاله هیواد ته خدمت کړی وایي چې د متقاعدینو په ډله کې داسې کسان هم شته چې د لارې کرایه او د شپې ځای نه لري.
واړه پوندې تشویش کړي چې اوس په معاش اخلي، د قرض د یو دوکاندار نه کړی، د بل دوکاندار نه کړی، هغه چې ورځم راته وایي چې پیسې مې راکړه، او دلته چې راځم په پنځلسم باندې راشه پوهدل وي په شلم دوهود راشه دا به څنګه چې څوک مزار نه راځي، څوک د کونړ نه راځي، څوک د بدخشان نه راځي، هلته اولادونه په دې فکر چې نن به معاش اخلي پلار به مې سبا بیا اخلي. ای درکړشته په خپله ناری واړي چې موږ مشکلات د خلکو هارو، کومه نه مشکلات څلور سوه روپۍ، درې سوه روپۍ د دې مخې، درې سوه روپۍ د هغې مخې، ډوډۍ خوراک شپه کول.
په متقاعدینو کې داسې کسان هم وو چې له شدیدو سیاسي ستونزو سره مخ وو، ځینې یې د ډېرو لوړو تحصیلاتو لرونکي وو مګر له خپل خدمات نه نایلي ښکارېدل. متقاعد انجینر غلام محمد وایي چې پرته د تقاعد له پیسو څخه نور یوه افغانۍ عاید هم نه لري، خو سږ کال د تقاعد اخیستلو ډېر ځورولی.
ما جراحي د قلب کړی دی، همدا پیسې د تقاعد نور هیڅ شی هم نه لرم. تحصیل مې کړی دی، ماستر یم، هیڅ نه جایداد لرم، نه مځکه لرم، نه موټر لرم، نه شی لرم. دا کالی مې دی. ګوره چې دې څنګه پالیسي اختار کړی دی، خو خپل پالیسي وایي چې خلک بېغم سي. شاهزاده غوندې په تلویزیون کې وایي چې ورونه تقاعد یا بند دی، یا بل اسد کې راځي، یا بل جوزا کې راځي، یا اس مر راځي، چې خلک دونه خو سرګردان نه سي. دا څو میر ته ګوره
کارو پاتې دي کې
نوم دی راټوې
خیر ګل اتم یې سکیږي چې کارت مې خسته ده، هغه منډي ور منډي ورته وي، هیڅ تخصیص نشته. وزارت مالیه شورا ته خبره لاړه چې بودیجه منظور شو، تاسو به درکم. هغه لا تر اوسه پورې پاتې ده، هیڅ شی هم نشته. زه په هفته کې دوه ورځې راځم، یو نیم سو روپۍ دې مانم مصرفيږي، رب ته امر دی سو روپۍ هغه قرضدار یم. ماشومان مې مریضان دي ټول، معاش دې تقاعد باندې دی، یو کال زما صرف د خپل عیار کوم چې څومره زه باید مصرف کوم څومره
د تقاعد د ریاست له اویلی څخه پاس دفترونو ته لاړو. هلته هغه متقاعدین وو چې په کار کې پرمختګ راغلی وو. د محاسبې په دفتر کې مو یو اویا کلن سپینګیری چې د ښاروالۍ پخوانی مامور پاتې شوی و ولید. هغه اوس ښکارېده.
اوس
دا راته وایي چې کله تقاعد اخلي له کومو مشکلاتو سره مخ کېږي؟
کوم مشکلات درته ووایم؟
هغه مشکل چې ډېر سخت ده،
زه همه ده را په دې خوا چې موږ په دا پای متریک ده که سر متریک ده، موږ هم خو دغسې دوره زموږ داسې عمر هم تېر کړی. زه همه ده تر اوسه پورې د موږ غیر په سرګردانۍ کې تېر شوي چې راغلي یو په پښو درېدی نه شو. دغسې نفر یو ترتیب کار چې یو دفتر ته لازمته نه و.
چې کله تردیجي راځي څومره په سختۍ، څومره په زحمت کور دې چېرته ده؟
کور مې پولاد لوګر کې ده. دغه تقاعد چې ماته راکوي دا ټول پکې راکړی دی. که پرېږدم هم وجدان مې اجازه نه راکوي، که نه پرېږدم په دې غاله گرفتار یم. ښځه لرو، نګور لرو، ماشیان لرو، اولاد لرو، مثال نور مشکلات د فامیل لرو، مثال میلمه لرو.
دا پیسې ستا اخلي په کور کې بس کیږي؟
نه، له کومه بس کیږي؟ له کومه بس کیږي؟
څو روپۍ اخلي؟
نشته کړي. دغه یو دفتر دغه تاجات ورته وایي
څو یې لیکلي؟
نوي زره او درې سوه روپۍ.
نوي زره او درې سوه د یو کال؟
د یو کال.
د متقاعدینو د تقاعد د ځنډېدلو یوه ستونزه د دوی په اسنادو کې مشکل دی. د ننګرهار اوسېدونکی محمد فاروق شرقي له څلورو کلونو را په دې خوا په خپل تقاعد پسې ګرځي، خو لا هم په دې نه دی پوه شوی چې اسناد یې تر کومه ځایه نیمګړي دي.
دغو شوبو دومره ستړی کړی یم چې دا ورق مې پرېږدم که څه وکړم. نو دغه ورونو پسې کله مې وتلېږي، کله مې بلته لېږي، او دا ورقې دي ور د وزارت نه، دا ټول امرونه مې خلاص کړي دي. اوس دغه ورقې دغه احمدشاه خان ته راغلی یم، نو ته ودرېږه چې څه کېږي. مریضه مې ماینده ګوره، دواګانې مې په هغه کې پرې.
کله چې دو دفترو ته راځي دوی څه درته وایي؟
دوی وایي نو بس دغه ورقې دي ګوري او راګوري، او بس بیا راته یاغه شو بېته لاړ سالته لاړ سالته لاړ. دغسې ستړی ستومانه یم. تقاعد کې هغه سپینګیری سي ضعیف سي، دماغ یم کار نه کوي، که نه خبره هم تېنه غوسه کې ولاړېږي. نو هغه وایي زه تیار په څوکۍ ناست یم، ته ما سره غوسه هم کوي او هغه هم کوي، زه ورور کنه مې کوه دا کار نه کوم درته. داسې خلکو نه خو اوس موږ هم ډارېږو، غوسه ورته وښوایي وزه کاکا دلته اوس ته پکې کوم ملک شي څه لابس ور دومره تله کار هم راباندې کوي، غوسې هم کوي را سره.
فاروق شرقي د مدیر احمدشاه دفتر ته ورغی. دغه اسناد د همدغه مدیر د میز پر سر هی وو. مدیر احمد شاه غوښتل چې محمد فاروق ته قناعت ورکړي. دا چې د دوی ترمنځ څه ډول برخورد وشو ورته غوږ شئ.
احمد شاه خان نه ده
اوس ماته راغلی چې خپل مخکې خپل خولې کار ما پورې مربوط نه ده. دا وګورئ خپل پوي سره د څلورم دی ولسم میاشت د شپږم کال کې اېدا اسناد یعنی 15 ورځې مخکې د وزارت داخلي آرشیف له طریقه صادر شي تر اوسه لا نه رسیدلی اسناد دلته او اېدا کیس نسبت نور متقاعدین ته مجزا ده. دا یو دوره تقاعد کړی حقوق اخیستی په نویم کال کې اوس دا صرف 15 کال چې مقامت دورې کې دا یو اغه غواړي. دا څه کې سونه راځي متقاعدینو ناګایي چې ما دومره حقوق کېږي تقاعد په اساس زمیات خدمت ورته ماسوي کې دا خدمت کم یا ما ته وایي چې ما په ادارې کې دومره معاش اخیستل او تم هغه معاش ما ترکه په تقاعد کې.
اجی امین چې خپل په تقاعد پسې راغلی و د متقاعدینو له کورنۍ څخه غوښتل چې خپل سپینګرو سره د تقاعد اخیستلو په کارونو کې مرسته وکړي ځکه ځینې په غوږونو نه اوري. یو شمیر بې حوصله او نابلده وي چې دا چاره په کارونو کې خنډ واقع کوي.
لکه موږ خپل عمر خوړلی کنه دومره فکر او مغزه زمونږ کار کې ټول د بین تللي دومره فکر لکه چې ځوانان لري موږ یې نه لرو. نو په دې سامان د هر چا لپاره دا لازمه ده چې خپل د مشر سره یو ځوان ورسره مل شي تر څو په سیستم باندې ځان پوه کړي او د خزینې د تقاعد مامورینو په خبره باندې ځان صحیح ورسوي او سپینګیري ته بس لارښوونه وکړي چې ورته بایومیټریک ته ورسوي. بایومیټریک څه شی دی؟ دا خو نوی سیستم د ټکنالوژي ده. په دې باندې چې د سابقه مامورین بیخي آشنایي او بلدیت نه لري.
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. دا خبرونه هر پنځ شنبه او جمعه په مازیګرنۍ خبرونو کې اوریدل شي.
دا چې د تقاعد د ریاست رئیس خلیل الرحمن غزنوی د متقاعدینو د ستونزو په اړه څه وایي مرکه می وسره کړي ورته غوښ شي.
قدر تویتی اوس مهال تای سره په کوم شمیر متقاعدین ساب دی؟
مون سره په مرکز کې یو لک وزره متقاعد محترم ساب دی. یو لک وزره متقاعدونه نه هتی ازره بایومیټریک شوې دي. زمونږه او مکمل د دولت په سطحه فیصله پدې شوې وو چې اول باید متقاعدین ثبت رجستر شي په بایومیټریک کې. د دې نه وروسته دوی مستحقیږي چې خپل حقوق واخلي. نه هتی ازر متقاعد محترم ثبت شوې دي بایومیټریک شوې دي. شنم دې نه هتی ازرونه شپږ 500 زره خپل حقوق اخیستي دي. درې در زره پاتې کیږي چې ثبت شوې دي او خپل حقوق نه اخیستي. دوی ته تدارک هم شوې دي، پیشنهاد هم لیکل شوې دي، پیسې ان شاء الله احکام شوې دي په وزارت مالیه کې ان قریب دي حقوق جاکي.
هر متقاعد تاسو څو روپۍ دلته او تاواله کوي ورکوي په حساب دي رتبه کې په دې کې معلومات راکړي.
اوسط کومګ وښ مرو د متقاعدینو اوسط تقریبا 17000 کېږي د کال د هر متقاعد. یو موضوع چې دلته پاتې نشي چې مونږ تقریبا 20000 متقاعد په ولایتو کې لرو. د 20000 متقاعد 20000 متقاعد په ولایتو کې چې لرو دوی خپل ټول حقوق اخیستي دي.
دغه شپته زره ستاسو هر کال دوی ته ورکوي. دوی شکایت کوي وايي قیمتي ورځ په ورځ زیاتیږي مګر د مونږ په تقاعد کې بدلون نه راځي. اکثره اولاد دار دي، شپږ اولاد، اته اولاد لري. دوی نس کوي د پیسې د زمن ټول لګښتو ته ورسي. آیا امکان نه لري دوی دغه پیسې لږ زر زیاتې سي؟
مونږ د دې دولت په سطحه باندې وزارت محترم کار او امور اجتماعي، وزارت محترم مالیه او بانک جهانی یو طرحه باندې مکار کړی ده چې یا طرحه نه تنها د دې لپاره دی چې د متقاعدینو حقوق زیات شي بلکې د دولت په صورت مجموع دی او ثبات مالی باندې غور او بررسی کیږي چې او ثبات مالی د ټول دولت لپاره منځ راشي. کومه مشخص د متقاعدینو په باره کې لیک تاکید وکړو په دې باندې مونږه حکومت په صورت د مجموع کولای شو چې یو صندوق تقاعد متقاعدینو لپاره جوړ شي چې هر کال په د صندوق تقاعد کې تقریبا 9.8 میلیارد افغانۍ راجمع کیږي. دا 9.8 میلیارد افغانۍ په دې صورت راجمع کیږي چې دولت هم خپل حقوق د صندوق ته انتقال کی او د متقاعدینو نم چکوم د سهمیه اخیستل کیږي چې د ملکی متقاعدینو 8% دي، نظامی متقاعدینو 15% دي او دولت باید 8% خپل د ادارات باید ورکی او 11% باید د سکتوري امنیتی ادارات باید ورکی. دا ټول پیسې چې د صندوق ته راټول شي د 9.8 میلیارد کیږي. د 9.8 میلیارد چې په د صندوق کې راټول شي هغه نو ورسته ان شاء الله زمونږ د مالی بحران ورو ورو لمنځه شي.
د دوی تقاعد به زیات شي.
ان شاء الله.
د سیرا تمه لیسی چی پا چومره وقت کی؟
داقه دقیق مانگه پا دی صاحب نشو غیره چی دا تصمیم دی دولت دی سطح رهبری پا آقا بانده به تصمیم مونه ولشی تقریبا یو مدت وقت نیسی.
زین کسان لدین شکایت که ایتی کل راجی دلتا خپل تقاود وقتی دوی سرگردانه کی گی دفتر پا دفتر گردی نن پا سبا واده ور کول کی گی منگو تاسوین دا کسان سپینگیریم دی زهیر دی نیسی که ویر روز راسی دا هستون زدسنگ کی گی
پینزه میاشت مخ که زی چی دلتا راقلم پا در ریاست خزینه تقاود که دلتا تقریبا روزانه دو نیم زره متقاعدین مونږ مراجعین درلوده په دې کې دوه زمونږ اساسي موضوع چې وا یو د بایومتریک موضوع و بل موضوع دا و چې څلور در زره متقاعدین مخکې بانکي شوې وو سیستم کې رجستر نه وو تاسو ګورئ تاسو زمونږ دفتر ته راغلي چې دغه تقریبا څلور سبب 1500 کسانو ته راټیټ شوې دي رقمې شوې دي همدا په دې معنی ده چې اصلاحات هم راغلي دي ان شاء الله ساده سازي هم راغلي دي خو بیا هم زه تاسو ته دا وایم سکتور دولتي کې چې څلک وغالي ریفارم راولي اصلاحات راولي دا انشالله ورو ورو یو څه وخت نیسي په مرور زمان کې انشالله مونږ دا کولی شو چې دا نور هم ساده سازي وکړو چې یو تعداد متقاعدین محترم چې ظاهر شي بیچاره اقتصادي مشکلات لري دوی هم اکثر وخت د تشخیص نشي کولی داسې متقاعدین محترم هم شته چې یو ځل خپل حقوق اخیستی دي بیا راځي چې زما حقوق راکوي حالانکه د هماغه کال خپل حقوق اخیستی مخکې خو دا بیچاره په ذهن کې نه وي پاته چې ما خپل حقوق اخیستی دي بیا راځي مراجعه کوي بیا مونږ کینوو ورته تشریح کوو بیا پوه شي بیا لاړ شي خپل کار وکړي
درنو اوریدونکو د ټولو متقیدینو د ستونزو د حل په هیله موږ نننۍ کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا خې چاره.